ازادي راډیو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماسپښین 2 بجې سوی زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي پروان میلادي کال کې د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه دي. د زابل امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر یو شمیر غرنیو سیمو کې داعش او نورو بهرنیو وسلوالو ډلو د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. په دې اړه نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا او سعودي عربستان مشرانو پر تروریستي ضد اقداماتو خبرې وکړې. همداراز اورو چې د کاناډا د کیوبک ایالت په یوه جومات په حمله کې شپږ تنه ووژل سول. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له ناجی ساپی څخه اورو.
په پیل کې د مهمه خبرونه سر ټکی اورې. د حزب اسلامي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د ګلبدین حکمتیار لپاره امنیتي ساتونکي په پاکستان کې روزل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کمیسون په خپلو چارو کې خپلواک دی او د هیچا تر سیاسي فشار لاندې بره نه شي. او د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې د القاعده شبکې یو جګپوړی چارواکی وژلی. بشپړ خبرونه. د حزب اسلامي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د ګلبدین حکمتیار لپاره امنیتي ساتونکي په پاکستان کې روزل کیږي. د دغه ګوند ویان حشمت الله ارشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار لپاره ساتونکي به په امنیتي ارګانونو کې جذب او بیا وروسته د دولت لخوا روزنه ورکړل شي.
مجاهدین چې د حکمتیار سره دی هغه د کافی تجربو خاوندان هم دي. یو شمېر هغه مجاهدین چې د جهاد په وخت کې هم د حکمتیار صاحب د امنیت مسؤلیت درلود د حزب اسلامي دفترونو ته مراجعه کوي. وروسته له دې چې دوی په امنیتي ارګانونو کې جذب شي بیا خپله د دولت لخوا یوه اندازه روزنه ویني.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په یو شمېر رسنیو کې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ګوندې د حکمتیار ساتونکي د پېښور په شمشتو کمپ کې روزل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کمیسون په خپلو چارو کې خپلواک دی او د هیچا تر سیاسي فشار لاندې باره نه شي. د دغه کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د خبرې نن د مدني ټولنو له استازیو سره په یوې مشورتي غونډه کې وکړې. نوموړي وویل چې د مدني ټولنو له استازیو سره به د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نویو کارتونو د ویش په اړه هم خبرې وکړي. یو امنیتي سرچینه وایي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې د القاعده شبکې یو جګپوړی چارواکی وژلی. د دغې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیف الله اختر په نامه د القاعده شبکې دغه لوړپوړی چارواکی په دې وروستیو کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د یادې سرچینې د معلوماتو له مخې د القاعده شبکې دغه لوړپوړی چارواکی په 2004 میلادي کال کې متحده عرب اماراتو کې نیول شوی و او بیا پاکستان ته ولېږل شو چې هلته د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ایس آی په مرسته له بنده خوشې شو. د یادې سرچینې په حواله سیف الله اختر د طالبانو په رژیم کې د 15,000 څخه تر 10,000 پورې د پاکستاني تروریستي ډلو مشري کوله. او د هلمند امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلیزو بریدونو مخه نیولې او د نښتې په ترڅ کې 10 وسلوال وژلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. د دغه ولایت د والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو پلان درلود چې د ملي اردو د دویمې لواء پر یو شمېر پوستو ډلیز بریدونه وکړي، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو له کلک غبرګون سره مخ شول. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له اسمت سروان څخه اوري.
د تاجکستان په غرنی جنوب کې د واورې د شویدو په نتیجه کې لږ وته نمړ شوې دي. د تاجکستان د استراري کمیټې وایاندي امیدا یوسف وه نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل ژغورونکي د دوشنبه خوجند په لویه لاره او د نوګورنو بدخشان په سیمه کې د نورو کسانو د راایستلو هلې ځلې کوي او امکان شته چې د تلفاتو شمېر تر دې واوړي. په دې سیمه کې په وروستیو ورځو کې 40 نور بهر کوچونه شوي دي. سپینه مانی وید ولسمشر دونالد ترامپ او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د تروریزم پر ضد پر اقداماتو او د پوځي همکاري پر زیاتولو موافقه وکړه. دواړو مشرانو پرون یکشنبه څخه باندې یو ساعت تلیفوني خبرې وکړې. دا مکالمه په داسې حال کې وشوه چې د ولسمشر ترامپ اجرایوي فرمان چې له مخې یې لوو اسلامي هیوادونو امریکا ته پر مهاجرت محدودیتونه لګیدلي دي، په امریکا کې دننه او بهر د خلکو غوسه پارولې ده. سپینه ماڼۍ وایي ترامپ او سلمان د افراطي تروریزم د مخنیوي پر ضد د ګډې مبارزې غښتلي کول مهم وباله او موافقه یې وکړه چې سیمه ییزې سولې او امن ته د ورپیښو چلنجونو په وړاندې به په ګډه مبارزه کوي. د کاناډا د کیوبک ښار پولیس وایي د لمانځه پر مهال د دغه ښار په یوه جومات کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د کیوبک ښار د پولیسو ویاندي کریستن کولمب وویل د پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. هغې ونه ویل چې د کیوبک په اسلامي او کلتوري مرکز کې د تېرې شپې د پیښې انګیزه څه وه، خو وی ویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. تر دې مخکې د جماعت ملا امام ویلي و چې په دې پیښه کې پنځه کسان وژل شوي دي. یوه عیني شاهد ریوټرز خبري آژانس ته وویل څه باندې دریو کسانو په دې حمله کې لاس درلود. د کیوبک ایالت صدر اعظم فیلیپ کوری لارد دا حمله وحشیانه تاوتریخوالی بللی او ویلی دی چې د مسلمانانو په وړاندې تروریستي عمل و. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو په ټویټر کې لیکلی نن شپه کاناډایان د هغو کسانو لپاره ویر کوي چې د کیوبک سیټي پر یوه جومات په بوشتوونکي حمله کې وژل شوي دي. د رومانیا په پلازمینه بخارست او نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریون وکړ. دوی د حکومت پر هغه پلان انتقاد وکړ چې په اداري فساد کې ښکېلو سیاستوالو ته عفو اعلانوي او پر نورو سرغړونو یې سترګې پټیږي. په راپورونو کې د لاریون د برخوالو شمیر له لسو زرو تر څلوېښتو زرو پورې ښودل شوی، خو تر اوسه رسمي ارقام نه دي خپاره شوي. د مظاهرې برخوالي ادریانا موکال رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې په بخارست کې د 1990 میلادي کال د کمونیزم پر خلاف انقلاب ته په اشاره وویل زه دلته ځکه راغلی یم چې باور مې نه کیږي چې وبش کاله تیر شول، خو لا هم ما په خپل ژوند کې پرمختګ ونه لید. د رومانیا صدر اعظم سورین گرین دیانو ویلی دی په زندان کې د ګڼه ګوڼې د کمولو په هدف د بندیانو د عفو لپاره عاجل صلاحیت ته اړتیا لري. د ماليزیا ژغورونکو د هغې بیړۍ درویش چینایي سیلانیان او دوه عمله ژغورلي چې بورنیو ساحل ته نږدې د سمندر په توپاني څپو کې ډوبه شوه. د ماليزیا د ملي امنیت وزیر شاهدان قاسم د ماليزیا رادیو تلویزیون ته وویل دوی تر اوسه 15 کسان ژغورلي دي. دی وایي زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې 15 کسان پیدا شوي او شپږ تنه لا هم ورک دي. موږ به د پلټنې نور کارکوونکي وګمارو. د بې درکه کسانو د موندنې لپاره به زموږ د پلټنې عملیات دوام لري. دغه پیښه د یکشنبې په ورځ وشوه او تر اوسه 15 چینایي سیلانیان او د دې بیړۍ د عملې یو کارکوونکی چې د مالیزیا دی بې درکه دي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د حکومت بېغوري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ټکنۍ چارو ته په کتو په روان میلادي کال کې د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه دي.
حکومت بسیار دسردانه برخورد میکنه، منابع مورد نیاز د اختیار قرار نداده.
د زابل امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په یو شمیر غرنیو سیمو کې داعش او نورو بهرنیو وسلوالو ډلو د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي.
په دغه مچکو کې خو هغه ډېر لیرې غرنۍ مچکې دي چې هغه زموږ د ساحو څخه ډېر لیرې دي.
د حزب اسلامي ګوند ویان وایي د دغه ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د ساتونکو تشکیل د جوړېدو په حال کې دی.
د حزب اسلامي دفترونو ته مراجعه کوي ورسته لدی چې دوی په امنیتي ارګانونو کې جذب شي بیا خپل د دولت لخوا یو اندازه روزنه ویني.
د حزب اسلامي وایند حشمت الله ارشاد وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د افغانستان د حیرتان بندر او د چین همین ښار اوسپنې پټلۍ له لارې د مالونو د لیږد پروسه ټکنۍ شوې ده.
یو ستونزه خو دا ده چې په دې باندې محصول څوک راځي، دولت وایي چې هر رقم څه کېږي دا باید دقیق محصول شي.
د دغه او نور موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، نن پوره 15 کاله وسول چې تاسو ازادي راډیو اوري. نن به د ازادي راډیو د 15 کلنی کېدو په مناسبت د کابل پر وخت له 2:30 څخه تر 3:30 بجو ځانګړي خبرونه وړاندې کیږي. په دغه خبرونه کې به د ازادي راډیو اوریدونکو وکولای شي لمر سره د تلیفون د لارې تماس ونیسي او د ازادي راډیو د پروګرامونو او خبرونو په اړه لمر سره خپل نظریات شریک کړي. په دغه شمیرو له ازادي راډیو سره تماس نیولای شي: 00 00 822 55 55، 00 99 203 50 40. مخکې اورو چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د حکومت بیغوري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ټکنې چارو ته په کتو په روان میلادي کال کې د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه دي. دوی وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د چمتووالي چارې خورا ورو پر مخ ځي، چې دې مسالې په انتخاباتو کې د څار بنسټونو اندېښمن کړي دي. د ارګ ماڼۍ بیا وایي چې حکومت د انتخاباتو په برخه کې خپل مسؤلیتونه پر وخت ادا کړي دي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او مدني فعالان انتقاد کوي چې حکومت د انتخاباتو له مسلې سره خورا سوړ چلند کوي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري په یوې مشورتي ناسته کې ګډون کړی وایي روان وضعیت ته په کتو دا امکان نه لري چې په روان میلادي کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نیوم ایوبزاده له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د زمینې د نه برابرېدو ترڅنګ په ځینو مواردو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې مداخله هم کړې چې د مسلې جدي اندېښنې رامنځته کړې دي.
متاسفانه که حکومت بسیار بی تعجز نسبت به کارهای انتخاباتی، حکومت بسیار درسردانه برخورد میکنه، منابع مورد نیاز در اختیار قرار نداده و حتی هم مداخله میکنه در فعالیت های تکنیکی انتخابات که خود از یک مانع بزرگ میتونه برای برگزاری انتخابات و بر تهیه لسان دهندگان در افغانستان باشه.
د خاغلی ایوبزاده په خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه طرحې چې د انتخاباتي حوزو د کوچنیوالي او د انتخاباتي کارتونو په اړه له دوی سره د دوشنبه د ورځې په مشورتي غونډه کې شریک کړي، په اوسنیو شرایطو کې د پلي کېدو وړ نه دي. پر انتخاباتو د څار بنسټونه په داسې حال کې د حکومت او د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون دا نیوکې کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي دوی به د هیچا تر فشار لاندې رانه شي او چارې ښې پر مخ ځي. د دغه کمیسیون مشر نجیب الله احمدزي له مدني فعالانو سره په مشورتي ناسته کې وویل چې له ټولو امکاناتو به کار واخلي راتلونکي ټاکنې شفاف یو ټول منلی وي. د افغانستان د ارګ ماڼۍ هم وایي چې حکومت د انتخاباتو په برخه کې خپل مسؤلیتونه په وخت ترسره کړي دي. د ولسمشر د وایان مرسیال شاه حسین مرتضوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري له ارزونې وروسته به ډېر ژر د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه هم اعلان شي. له دې ټولو سره سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر فضل احمد مانوي بیا وایي د انتخاباتو په برخه کې تر اوسه د حکومت چارې نمایشې دي. خاغلی مانوي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او مدني فعالانو ترمنځ د مشورتي ناستې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې حکومت نور باید د ژمنو پر ځای د انتخاباتو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د حکومت بیغوري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ټکنې چارو ته په کتو په روان میلادي کال کې د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه دي.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. لسمی را سره الیاس دای پر لیکه دی. دای صاحب سلام، د دغه جګړې په اړه نوي معلومات لاوریدونکو سره شریک کړئ. جګړه نن څو بجې شروع شوه؟
علیجان ډیر مننه. علیکم السلام. که څه هم دا جګړه 10 بجې شروع شوې ده، اما په سیمه کې د تلیفوني شبکو یا د اړیکو په برخه کې د مشکلاتو له امله موږ ونشو کولی چې کره معلومات راټول کړو. اما حکومت خپل بریدمن د والي وایم د مرګ واک د جګړې دوام تایید کړی دی. ویلي دي چې په دغه جګړه کې ډېر وسلوال وژل شوي تر اوسه پورې او د وسلوالو یو ستر برید یې په شا تمبولی دی. د قول اردو ویان د جرمن محمد رسول ځاځي هم جګړه قید کړې ده. هغوی ویلي چې جګړه پای ته رسېدلې. اما عمر ځواک وایي چې اوس هم جګړه په سیمه کې روانه ده. دا جګړه د سنجین ولسوالۍ خلکو ته معلومېږي. د لوا څخه نیولې بیا د ولسوالۍ تر مکره پورې چې څلورم کنډک موقعیت لري تر دغه یو شمېر پوستو باندې هممهاله پیل شوې ده. طالبانو هم په جګړه د جګړې خبر ورکړی دی او د شلو په شاوخوا کې د پوستو د سکوت ادعا کړې ده. اما مقامات تر اوسه دا خبره نه ده منلې. هغوی ویلي چې برېده په شا تمبولې ده.
دایي صاحب مننه. د تلفاتو په اړه څه معلومات شته؟
د دولتي مسولین د قول اردو ویاند محمد رسول ځاځي وایي چې حکومتي لورې ته زیان نه دی رسېدلی. اما دولت مقام په خبرپاڼه کې د جرمو چې وسلوالو د وزل کېدو خبر ورکړی دی. ویلي دي چې برید په شا تمبولی دی.
دایي صاحب، د جګړې پر لارو څه اغېز دی؟ آیا خلک کولای سي له یوې سیمې بلې خواته خوځښت وکړي او لاړ سي؟
د مشخصا که د تنظیم د جګړې ورتیر شو په نږدې او مرکزي ولسوالیو کې د جګړې تاثیرات پر لارو باندې زشت زیات لیدلي دي او ډېر منفي اغېزې کړې دي. د خلکو د لسو دقیقو لارې اوس په څلورو ساعتونو اوښتې دي او دا لارې اکثره د وسلوالو لخوا تړل شوي دي او نږدې سیمو ته د ډېرو ډېرو سیمو نه خلک ځي او بیا نږدې سیمو ته د ډېرو اوږدو اوږدو لارو په استفادې ځانونه راځي.
ډېر زیاته مننه الیاس. دا یو چې د هلمند ولایت څخه د سنگین ولسوالۍ د جګړې په اړه معلومات راکول. اوس اورو چې د زابل امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په یو شمیر غرنیو سیمو کې داعش او نورو بهرنیو وسلوالو ډلو د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. بلخوا ولسګونه کورنۍ له دغه سیمو څخه د داعش او نورو وسلوالو ډلو د ویرې څخه مرکز کلات ته کډه شوي دي. محمد صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
د زابل امنیه کمانډان جنرال میرویس نورزی وایي چې دغه ولایت په لیرو پرتو غرونو سیمو کې داعش او نورو وسلوالو ډلو مرکزونه جوړ کړي او په دغه مرکزونو کې نو ځوانانو ته جنگي روزنه ورکوي تر څو په راتلونکي کې د جګړې لپاره کار ځینې واخلي. د میرویس نورزی په وینا مرکزي حکومت یې له دې خطرونو خبر کړي او ډېر ژر به دغه وسلوالو پر ضد په سیمه کې عملیات پیل شي.
په دې کې هر څوک شته. په دې کې ازبکستانیانو، قزاقستانیانو، پنجابیو، کوم هغه دنیا هغه بدمشاله دنیا لړلي خلک هغه راغلي دي. په دغه مچکو کې خو هغه ډېر لیرې غرنۍ مچکې دي چې هغه زموږ د ساحو څخه ډېر لیرې دي او دوی خپل ولایت ترینینګونه هم کوي او موږ د مرکز سره په جریان کې یو، د نور دوستان سره په جریان کې یو. انشاءالله زه امیدوارم چې په لنډو شپو کې به
میرویس نورزی که څه هم د دغه سیمو نومونه چې دغه وسلوالې ډلې پکښې فعالیت کوي نه دي یاد کړي، خو د خاکې افغان، ارغنداب، شمولزو او دای چوپان له ولسوالیو څخه 15 کورنۍ چې مرکز کلا ته راغلي وایي چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو له ویرې خپلې سیمې پرېښي.
دا خلک شهیدان کړل، کوچنیان شهیدان کړل، ښځې ته شهیدان کړل، حتی په ښځو کې تلاشي وسله. که څه افغانستان ته امریکایان اسونه امریکایان سره راغلي دي، درې دېرس شپږ دېرس واري امریکایان چاپولې ده، خو د غونه بد عمل یې نه دی سره کړی. لکه کوم چې په خاکې افغان کې وسلو په ښځو کې تلاشي وسې، خارجیان زموږ په ښځو کې تلاشي نه کولې، دوی کولې.
هغه د سمالي امکانات لري، تر دولت او تر طالبانو تر دواړو مجهز او مصلح دي. نو خلک یوازې په پیسو او دعوت باندې جلبول خپل واکم لري، توپاکم لري، پیسې هم لري، نو بیا خو بخي خلک ورته ځي خپل خوښ.
دا لومړی ځل دی چې چارواکي په زابل کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د روزنیزو مرکزونو د فعالیت خبر ورکوي. تر دې مخکې چارواکو یوازې په دغه ولایت کې د داعش ډلې حضور تایید کړی وو.
15 کاله کره خبرونه، متوازن راپورونه او تاوده بحثونه. د جنوري د شما د آزادی رادیو کلیزه.
آزادی رادیو اوري. درنو اوریدونکو، نن به د آزادی رادیو د 15 کلنۍ کېدو په مناسبت د کابل پر وخت له 2:30 څخه تر 3:30 بجو ځانګړې خبرونه وړاندې کیږي. په دغه خبرونه کې به د آزادی رادیو اوریدونکو وکولای شي له موږ سره د تلیفون له لارې تماس ونیسي او د آزادی رادیو د پروګرامونو او خبرونو په اړه له موږ سره خپل نظریات شریک کړي. له موږ سره پر دغه شمیرو تماس نیولای شي: 0500 822 555 او همداراز کولای سي پر دغه شمیره زنګ ووهي 0999 203 5040. د حزب اسلامي ګوند ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د ساتونکو تشکیل د جوړېدو په حال کې دی او د په دغو ساتونکو کې به د نږدې ملګري جذبېږي. ښاغلي حشمت الله ارشد د هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې ګواکې د دې ګوند د مشر امنیتي ساتونکي په پاکستان کې جذب او روزل کېږي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې موافقې د عملي کېدو لپاره د ګډې کمیټې غړي وایي چې د ښاغلي حکمتیار د امنیتي تدابیرو امکانات نیول سوي، خو د دوی په وینا د ارګ په اړه د راتک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
حزب اسلامي وایي چې د دغه ګوند مشر د امنیت ساتنې لپاره د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه شاوخوا 1500 پخواني مجاهدین راټولېدونکي دي چې په کابل کې به وروزل شي. د دغه ګوند ویان حشمت الله ارشد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښاغلي حکمتیار لپاره ساتونکي به په امنیتي ارګانونو کې جذب او بیا وروسته د دولت لخوا روزنه ورکړل شي. دی وایي هغه مجاهدین چې د حکمتیار سره دي هغه د کافي تجربو خاوندان هم دي. یو شمېر هغه مجاهدین چې د جهاد په وخت کې هم د حکمتیار صاحب د امنیت مسؤلیت درلود د حزب اسلامي دفترونو ته مراجعه کوي. وروسته له دې چې دوی په امنیتي ارګانونو کې جذب شي، بیا خپله د دولت لخوا یو اندازه روزنه ویني. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په یو شمېر رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي ول چې ګوند د حکمتیار ساتونکي د پېښور په شمشتو کیمپ کې روزل کیږي. حزب اسلامي وایي چې د ګلبدین حکمتیار لپاره د امنیتي ګارډ نه تشکیل او د حزب د سیاسي بندیانو نه خوشې کېدل هغه موارد هم دي چې د حکمتیار را څرګندېدل یې ځنډولی دي. که څه هم حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار د راتګ مشخص زمان نه ښیي، خو ټینګار کوي چې پر دې حزب وضع شوي تعزیرات که لرې هم نشي، ګلبدین حکمتیار به تر څو اونیو پورې را څرګند شي. د حزب اسلامي پر غړو او مشر د ملګرو ملتونو لخوا د وضع شوي بندیزونو ختمول، د دغه حزب د سیاسي بندیانو خوشې کېدل، د حکمتیار څرنګه امنیت او ځینې نور هغه څه دي چې د سولې د تفاهم لیک له مخې حکومت باید ورته کار وکړي. د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د عملي کېدو د ګډې کمیټې غړی عطاور رحمان سلیم بیا وایي چې د یادې کمیټې لخوا د ښاغلي حکمتیار د امنیتي تدابیرو امکانات نیول شوي، خو په دې اړه چې د حزب اسلامي مشر به کله او څرنګه را څرګند شي په راتلونکي کې خبرې کیږي.
کمیشن پورې چې کوم خبر مربوط دی هغه دا شي مکمل ورته ځای مای تخلیص تدابیر امنیتی هر څه ورته نیول شي، هیڅ مشکل نشته. در اصل به فرض مو نه نشته دا شي کله راشي د تور لست مسالې د وضاحت د مخ راشي یا روس راشي هغه خبرې دي چې روس ورمنه واقع دي شي راتون کې مجلس کې ورونه خبر وشي.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک دروان کال د میزان په میاش کلاس لیک شو. خو د یاد ګون لا درساتل دا انتقادونه مطرح شوي چې د یاد تفاهم لیک د تطبیق کار ډیر پات سره روان دی. افغان حکومت وایي چې دغه تفاهم لیک موافقه د ټولو مواردو په تطبیق کار روان دی، خو دا چې ډیر اړخونه لري نو ځکه ممکن بشپړ تطبیق یې له هیلو خلاف ډیر وخت واخلي.
پنځلس کاله کره خبرونه، متوازن راپورونه او تاوده بحثونه. د جنوري دیرشمه د آزادی رادیو کلیزه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د افغانستان د حیرتان بندر او د چین همین شار اوسنۍ پټلۍ للارې د مالونو د لیږد پروسه ټکنۍ سوې ده. د دغې خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره په کابل کې زموږ همکارې ناجیه ساپۍ مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې په دې برخه کې د افغان سوداګرو اساسي ستونزې څه دي.
اساسي موضوعات چې دي بدبختانه تخنیک او د ګمرکی مشکلات دي. د مال چې راځي په زر وخت کې په مراحل کې یو ستونزه خو دا ده چې په دې باندې محصول جګ راځي. د فاست وای چې هر رقم سکیږي دا باید دقیق محصول شي او زمونږ محصول او مالیا چې د خلکو حق دی باید هغه زیانمن نه شي. دا چون پرچون مال دی د دې تشریح کول او د دې دغه ډېره زیاته سخته ده، زمانګیره ده. فرزن په یو کارټن کې کرانه باب دی، مسایل دي دا نه دغه کېږي نه تشریح کېږي. جدي ستونزه دا ده چې دا پرې راځي. دویمه خبره دا ده چې کوم مصرف چې د بهر د لارې نه راځي هغه ډېر زیات کم دی نسبت د دې نه ګر چې دا لار نږدې ده او ډېر زر په 1500 ورځو کې را رسېږي، هغه په دوه میاشتو کې را رسېږي. مګر دا لاره لنډه ده، اما مصرف کې زیات راځي، یعنی تقریبا $5000 شاوخوا پرې مصرف راځي. دې خاطر باندې خلک تقاضا اوس نشته دی، خلک دغه دي مالونه نه ورکوي. جنوب د چین نه یعنی د اورمچی نه ډېر وړاندې دا چې د قزاقستان او د قرغیزستان د سرحد نه وړاندې په هغه د بهر په غاړه کې اکثر دا مالونه راکېږي را جمع کېږي، نو انتقالات یو څه سخت او په دې خاطر باندې دا کار کنه شوی دی.
داسې ویل کېږي چې یوه ستونزه دا ده چې ازبکستان اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته راغلي قطارونه بیا برګري وکړي، په دې مسلې تاسې څه نظر لرئ؟
د غلبې د کود په نامه باندې دوی راتلل او یو څه مشکلات په دې کې هم شته په تخنیکي لحاظ باندې. اوس خو د ازبکستان حکومت تعهد کړی دی دغه نوي راتګ سره هم، او هغه چې ورغلی و چې تجارتي مناسبات باید ښه شي، نو دوی په غاول سر کې ستونزې ایجادولې. نو زه فکر کوم چې دا اوس به دغه ستونزه هم دومره ډېره جدي نه وي، خو اصلا بیرته لوی مشکل دا دی چې دا یو طرفه کېږي. دا دغه تر اوسه پورې د دې اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دې مخې د مال ویسي چین ته، او که چېرته دا کار وشي نو دا به زموږ د صادراتو لپاره هم ښه شي او دغه خپله ریل ته به هم ګټه ورسېږي.
وام اوریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د افغانستان د حیرتان بندر او د چین د همین شار اوس پنی پټلې لارې د مالونو د لیږد پروسه ټکنی سوې ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا سلمان په سوریه او یمن کې د خوندي سیمو د رامنځته کولو د پلان ملاتړ وکړ. سپینه ماڼۍ دغه راز وویل چې دواړو مشرانو په دې هم موافقه وکړه چې اړتیا سته چې په سیمه کې د ایران د ورانکاری فعالیتونو مخه ونیول سي. په دې اړه نور تفصیل نوري وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا سلمان تېره ورځ یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ترامپ په کراتو کراتو له خلیج هیوادونو غوښتي و چې د سوریې د کډوالو لپاره خوندي سیمې رامنځته کړي. ترامپ ویلي هغه مقررات به چې دوی وضع کړي وکولی شي د په وینا د هغه تر روسي ګواښ چې کډوال او یو شمېر نورې متحدو ایالتونو ته له داخلېدو سره له یو شمېر اسلامي هیوادونو له ځان سره راوړي مخنیوی وکړي. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ په یو خبر کړي بیان کې وویل چې په سوریه او یمن کې د خوندي سیمو د جوړولو وړاندیز ولسمشر وکړ او د سعودي پاچا یې هم ملاتړ وکړ. دغه راز دواړو مشرانو د هغو پلانونو ملاتړ هم وکړ چې په سیمه کې د روان کړکېچ له امله له ګڼ شمېر بې ځایه شوو کډوالو سره مرسته کوي. په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې چې کورنۍ جګړه پیل شوې له 300,000 زیات کسان وژل شوي، او په یمن کې هم د حوثي شیعه یاغیانو او سنی حکومت ترمنځ چې د سعودي په مشرۍ ایتلاف ملاتړ کوي لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي دي. د سعودي رسمي خبري اژانس د دغو ټلیفوني خبرو په اړه په راپور کې د خوندي سیمو د رامنځته کولو خبره نه ده کړې، او ویلي دي چې دواړو مشرانو یو ځل بیا د متحدو ایالتونو او سعودي عربستان ترمنځ د ژور او دوامدار استراتیژیک شراکت پر اهمیت ټینګار وکړ. سپینې ماڼۍ وایي دواړه مشران دغه راز له دې سره موافق و چې دا مهمه ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې روانې هڅې پیاوړې شي. رویټرز د سعودي د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله چې د دغو ټلیفوني خبرو له محتوا خبر وایي چې ویلي دي دواړه مشرانو د ټرمپ هغه اجرایی فرمان په اړه خبرې ونه کړې چې په مقعد ډول متحدو ایالتونو ته کډوال له داخلېدو منع کوي او د سوریا او شپږو نورو اسلامي هیوادونو اتباعو ته په سفر بندیز لګوي. سعودي د دغو اوو اسلامي هیوادونو په لیست کې نه دی شامل. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې ترامپ او سلمان په دې هم موافقه وکړه چې د دې اړتیا شته چې په سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ فعالیتونو ته ځواب وویل شي. ترامپ ښکاره د ایران پر سیاستونو سخت انتقاد کړی دی. ایران او سعودي په سیمه کې ستر سیالان دي. ترامپ دغه راز د ابوظبي له ولیعت شیخ محمد بن زید ال نهیان سره هم په ټلیفون خبرې وکړې، او له هغه سره یې د خوندي سیمو مسله هم مطرح کړه چې د سپینې ماڼۍ په وینا ولیعت ال نهیان ملاتړ وکړ.
نادرشاه اسحاق له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي حزب اسلامي باید پر خپلو ظلمونو د خدای جل جلاله لپاره توبه وباسي، نه د څوکۍ لپاره. د ده د سولې تر موافقې وروسته د هیواد په امنیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. محب صافی بیا له زابل لیکلي افغان حکومت باید له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره خبرې وکړي. پاکستان د افغانستان لپاره لویه ناروغي ده. حاجی شمس الحق له هلمند لیکي له حکومت څخه غوښتنه کوم چې قضایي ادارې اوس هم زیاتو اصلاحاتو ته اړتیا لري. سمیع الله له کندهار بیا لیکي په سپین بولدک کې ډیورنډ کرښې ته نږدې پاکستاني پوځیان رامخته شوي دي، خو زموږ پولیس هغو ته څه نه وایي. حمدالله پکتیکالی کی په شخیل آباد بازار کې ټلیفون سم کار نه کوي. دی بازار ته نږدې باید پایه ودرول شي. جاوید افغان منګل پکتیا بیلی کی نو د کرکټ نړیواله شورا ته پکار دی چې افغان لوبډلی ته بشپړ غړیتوب ورکړي، ځکه چې په دوهمه درجه لوبډلو کې افغان لوبډله تر ټولو مخکښه ده. عبدالوارث د کندهار له نیش ولسوالۍ د کرکټ د پرونی مسابقې په اړه معلومات غوښتي او ریدونکو ته به ووایو چې افغانستان پرونی مسابقه وګټله.
له هغو پیغامونو څخه مو یو شمیر واورېدل چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي وو. پیغامونه زموږ همکار فروتن کمال پوری ولوستل. د ازادي راډیو د خپرونې نیمایي ته رسېدلي و. نه له عصمت څاروان څخه د مهمو خبرونو سرټکي اورو.
د حزب اسلامي غړي وایي هغه راپورونه ناسم دي چې پر اساس یې ویل شوي ګلبدین حکمتیار لپاره امنیتي ساتونکي په پاکستان کې روزل کیږي. یو امنیتي سرچینه وایي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د غزنی په ناوی ولسوالۍ کې د القاعده شبکې یو مشر وژلی دی. د تاجکستان په غرنی جنوب کې د واورې د شویدو په نتیجه کې لږ تر لږه اووه تنه مړه شوي دي. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د تروریزم پر ضد پر اقداماتو او د پوځي همکارۍ پر زیاتولو موافقه وکړه. د کاناډا د کیوبک ښار پولیس وایي د لمانځه پر مهال د دغه ښار په یوه جومات کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي، او د رومانیا په مرکز بخارست او نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریون وکړ.
پانزده سال خبرهای با اعتبار، بحثها و گزارشهای تأثیر گذار از رادیو آزادی. سیوم ماه جنوری پانزده سال بودن با شما را جشن میگیریم.
درنو اوردونکو بیا هم سلامونه. لدی شیبه د یو ساعت لپاره د آزادی رادیو د افغانستان د څنګې د 15مې کالیزې په مناسبت ځانګړی پروګرام لرو. لنن څخه 15 کال وړاندې په همدې ورځ د ازادي رادیو د افغانستان لپاره خبرونه پیل کړې. د ازادي اروپا، د ازادي رادیو، د نړۍ په شاوخوا ډېر شو ژبو رادیوي او تلویزیونی خبرونه لري، خو د افغانستان لپاره د ازادي رادیو خبرونه 12 ساعته دي چې د سهار له وو د ماښام تر او دوام کوي. په تیرو 15 کلونو کې د ازادي رادیو په خبرونو کې ډېر بدلونونه راغلي چې دا به تاسو اوریدونکو لاش احساس کړی وي، او د دې ځانګړي خبرونې په ترڅ کې به له تاسو هم واورو.
بله، تشکر آقای ساروان. شنوندگان محترم، قسمی که آقای ساروان میشنوین حتما مرم در پولیس که نشنوین نمیشه در برنامه های لایف. امروز البته مهمانای ما شما و همکارای خود رادیو آزادی هستن، و در قدم اول مهمان ما محترم آقای محمد هاشم و مهمان مدیر ما هستن که بعضی سوالا را میتونین راستن ازشان بپرسین. چطور میشه آقای ساروان سوال خودت میکنی یا ما سوال کنم از مهمان؟
بله، پروانه که وی اوریدون که هم کولای شي د اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان او مخکې د دې چې له مومن صاحب څخه موږ تاسو پوښتنه وکړو، 0992235 بل شمیره د 0992255 همدارس د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاره هم اس ام اس یا لاند پیغام راستولې شي.
بله، شماره را یک بار ما هم بگویم: 0799203540 و 0700 822 755. و شماره بین المللی ما 00-42-02-21-12-45-01.
مومن صاحب، استودیو هرکلای در توایو شراغ لست. اوریدون که تا سوایست ده ازادی رادیو ده 15 میکالیزی په مناسبت؟
لمره خوز خپل دزره لکومی سلامون و احترامات خپلو طول اوریدون که تورانده کوم. ازادی رادیو په تیرو 15 کالو که یو تعهد درلود چې اوس یې هم لري، هغه په ورځني توګه د ډیرو دقیقو او موثقو خبرونو وړاندې کول دي د افغانستان خلکو ته، چې موږ هر ورځ په هر ساعت کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو حالاتو او بدلونونو په باره کې خپلو ګرانو اوریدونکو ته معلومات ورکوو، او هڅه مو دا ده چې دا معلومات باید ډیر دقیق او موثق وي. دوهمه خبره چې موږ په خپلو خبرونو کې همیش په هغه باندې ټینګار لرو، هغه دا ده چې افغانستان یو سلسله اساسي ستونزې لري په مملکت کې. هغه د فساد مسله ده، هغه د بی امنیتۍ مسله ده، هغه د ځوانانو د بیکاری مسله ده. د دې ترڅنګ حقوقي مسائل دي. په یو دیموکراتیک نظام کې ټول خلق د خپلو خاصو حقونو نه برخورداره وي. په دې ارتباط موږ د ښځو د حقوقو، د ځوانانو د حقوقو او د خلکو د مدني حقوقو په باره کې په منظمه توګه موږ په دې باره کې خبرونې کړې دي او هڅه مو کړې ده چې په ډېره ریالیستي توګه، یعنی په واقعي بینیاني توګه، د افغانستان د حالاتو نه یو تصویر خپلو ګرانو اورېدونکو ته وړاندې کړو. نو طبعا د هر کال په تیریدو سره په افغانستان کې هم حالات بدلیږي او موږ مجبور یو چې دغه بدلونونو په پام کې لرنې سره نوي خبرونې جوړې کړو او خپلو ګرانو اورېدونکو ته یې وړاندې کړو. او موږ هیله من یو همداسې چې په تیرو 15 کالو کې زموږ ګران اورېدونکي زموږ سره مل وه او زموږ راډیو یې خوښه کړې ده او زموږ خبرونې یې اورېدلې دي. په راتلونکي کلونو کې هم دوی هم زموږ سره پاتې شي او تر څو موږ شکرای دوی ته دغه خدمت خپلو ګرانو اورېدونکو او خپل ولس ته وکړو.
بله، خب تشکر مومن صاحب. از شنوندگان محترم ما راضی هستین، از کلگی راضی هستین، چطور از ما، از همکارا راضی هستین؟ نیستین دیگه وقت خوب فرصت نمیشه که ما از شما بپرسیم. مقه کار سر ما زیاد بار کردین که یا خدا آل امیال فرصت است که پرسان کنیم از همکارای رادیو آزادی در گوشه کنار افغانستان راضی هستین نیستین؟
درست است، شما میفهمین که یک رسانه که روزانه 12 ساعت نشرات داره و او هم بسیار مسائل مهم را هر روز تحت پوشش قرار میده، بدون داشتن یک تیم موفق، بدون یک تیمی که مردمای کارآزموده هستن، با تجربه هستن و لیاقت پیشبردی و انجام کارها را دارن، بدون از این امکان نداره. خوشبختی ما در رادیوی آزادی است که ما یک تیم همکارایی داریم که همشان هم از لحاظ تحصیل و هم از لحاظ تجربه کاری در طول سالها آزموده‌تر شدند و هر یکیشان به نوبه خود در انجام کارها بسیار موفق هستند و در حقیقتی قضاوت باید شنونده های ما بکنه که همکارای ما چقدر خوب هستن، یا اینا کدام برنامه ها را زیادتر خوش دارن، یا به صدای کدام همکارای ما برنامه ها را بیشتر خوش میکنن. اما ما در مجموع بسیار راضی هستیم.
مومن صاحب، زین آوریدون که پیغامون رستولی کوری ودان لکه محمد ایوب قلمیار لخوست لیکلیدی و آزادی رادیو نمانه نکم چی له دنیا مخبروي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي د ازادي رادیو په خبرونو کې مې سپورتي پروګرام خوښته. ټول ورځ ازادي رادیو اورم، د ازادي رادیو ټول خبريالان به خوښ دي. بل اوریدونکو مليار نیازي لیکلي دي وای ازادي رادیو مشتل له واقعیتونو خبروي، تلې واقعیتونه ویلي، موږ استایو خو کاش چې زما د خوښ خبريال ژوندۍ وای. جاناقا علي کوزه یادوم. نو د جناقالی کوزی رو د شادوی اوس په اوریدونکو ته چې د تلیفون لاري را سره تماس نیسی نو بک ورکو.
تلفون ها وصل شوه. از آرشیف ما یک صدا انتخاب کردم از آقای اتمر، او راجع به رادیو یک نظر داشت، امور بشنویم.
اول، رادیوی آزادی یک منبع خبری آگاه با اعتبار مسلکی و به موقع است. دومی که از نظر عامه این رادیو به یک نهاد مسلکی و بی‌طرف تبدیل شده که به ملت صدا بخشیده و اشتراک سیاسی شانه در تعیین سرنوشت کشور مؤثر ساخته. سوم، رادیوی آزادی در ارتقاء مسئولیت برنامه های دولت بسیار کمک کرده و به این ترتیب در عموم حسابدهی دولت به ملت مؤثرتر ساخته. یک چیز مهم دیگه در رابطه با رادیوی آزادی این است که در حال حاضر ملت ما با یک تعداد مشکلات بسیار عمده روبرو است. چیزی که مهم است که رادیوی آزادی شجاعت مطبوعاتی خود پیدا کرده که روی موضوعات مشکل نظام خواهی عامی درست تنظیم بکنه. به او خاطر ملت ما بسیار ازشان و از شجاعت مسلکیشان قدردانی میکنم.
بله، از آقای حتمت تشکری میکنیم. خب حالا مراجعه میکنیم به شنوندهای محترم ما. ما یک بار دیگه شماره تلفن رو بگویم آقای ساروان. بله. که 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره های تلفن ما هستند. بله شنونده عزیز، نوبت شماست.
مهربانی که بسیب آزادی رادیو ده. مهربانی که بسیب لطفاً لرادیو لریشی، لرادیو توخی سبیوت لریشی بیا خبری وکی. مهربانی.
بله.
دغه زده میوان د ولسوالۍ سزا تاسو په اړه پایډی کیه ما زموږ سلامونه نیکې لري ومني.
سلامت اوسې.
زما دغه پیغام د ازادي رادیو څخه چې دغه خپل د غریب ټلیفون نه نشر کوي. تاسو نه دی دغه خپل د غریب داسه چې خبرونه مو ټول اورو.
درست دا ستاسی پیغام خبری شید
دا از مرد هم خلقو معنا تاید دا خوال دا غریب خلقو رخ تاچ ورس وی خبر و دا غطه
سایده در از یاد منانه چه تلفون دیو کو بل اوریدون که لروزان معرفی که.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
آزادی رادیو.
مهربانی که وی آزادی رادیو ده.
بلے آزادی ریڈیو کا سلام عرض کو ہم سلام آباد تاسکا مبارکی گھر کو تین لس کا لاؤں سے آزادی ریڈیو آزاد
مانن
یو رنګ وانه چې جنازه جنازه له خو دې ته اړه خبرې داږي هغه دې الله په کومه کې داږي بره دې دې الله په تاسو کې ودی شي او را پیغام باندې چې یو کوشش کوي چې څوک چې پیغامونه ورکړي نو داږي پیغامونه باید د زړه نه شي او بل الله دې تاسو یو څه دې چې هغه غره ته کوشش کوي چې آزاد خبرونه وشي هر یو
سلامت و سیر دیر از یاد مننه در سکایپ لاری عوریدون خیلی رو.
بله بله
عرض سلام دارم برای شما و شنونده‌های محترم.
بله سرش شب خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. خوش باشین. سالگرد رادیوی آزادی را برای همه کارمنداش و شنونده‌های محترم تبریک میگم. دعوت
تشکرمت.
ما آقای نظر ما شما زیاد فکایی گفتین، ما شاید یک فکایی تکرار براتون بگویم، اما این فکایی تکرار ما در پیوان به خودش یک سوال هم داره.
بسیار خوب بفهمید.
این فکایی در بسیار سالای پیش شنیده بودیم. میگه یک روز همی آدم نامش مولانا نصرالدین بانیم بهتر است، چون در این فکایی زیادتر مولانا نصرالدین شهرت داشت که نامش فکایی هم یامد. تاکسی نگرفتن یک زمان موتر میرفته، گفته مرا تا می جلال آباد برستان. موتر کرا گرفته برده و در می داخل شهر جلال آباد هم هست، نزدیک است که به محل خود جای خود برسه. می رادیو روشن بوده، یک دفعه صدا که رادیو که اینجا کابل است. این کته می دریور تاکسی حال مقال کرده که من خود گفتم که تو مرا جلال آباد برد، تو خود مرا تانوز تابار در کابل نگاه کردی. این قوست من تیر شد.
بله.
فهمیدن؟
فهمیدن.
اینان گفت دایی است که دایی جن نه گناه تاکسیوان بوده، نه گناه رادیو، گناه درک شنونده بوده که شنونده نتانسته بود درک بکنه. میگه ما خود ما قبلا در این نشریه سازی کم تجربه داریم، با وجود که نشریه ما موفق نشد که نشریه بسازیم، خود تلاش کردیم که در اوج مطرح میشه اهداف کوتاه مدت و طویل مدت، وظایف و اهداف یک چیز است که آدم نشریه میسازه. الان ما میخوایم توضیح کنیم اهداف کوتاه مدت رادیو آزادی چی بوده و اهداف طویل مدتش چی بوده در این بخش اهداف و وظایف و چقدر به او رسیده. امیر از آقای مومن سوال میکنیم که جواب بتن برای ما و شما هم اگر
تشکر سرش
در پیوان بمی اگر صحبت بکنین خوش میشیم.
تشکر آقای سرش
سعید.
خب سوال یادداشت شد
بله اردون که بم وارو بیا با مومن سبت نوبت ور کچی سوایی. میره بانی.
سلام علیکم.
و علیکم.
و علیکم السلام.
ورور از د کوشاقي نه میاړي کني ولې تاسو راستاسو د اړي رادیو خبرونه ډېرې په زړه پورې دي.
بله
تاسو خبریالی او پیر هم کوئی شاپی تا دو پروان ولایت رانه غی چیز مونگا دو خال کو سر خبری کردی وی چیز تاسی تو مشکل دی چی رقم ندل تا یو خبریال دا آغا یعنی پختن دو خال کو نوکرا و نخنو بد
که دیشی کوئی شاپی تم در اغلی وی او تاسی نیست بی خبر شوی او افغانستان خلوی هیواد دی دا امده هم یو طریقه دا چی تاسی کولش خپل پیغام برسوی یعنی دی تلفون که ولی شی زمر بیلا بیلو خبرونو تا
بانی
زخ پلا ورو را دلتا دول سوالی مرکز پا دندر پا تیری که وسیگم.
درست
وش یعنی ما دلتا در که جال سر آگرلی که هر سی آوالی سر بی آیا و بل سر بی آیا و لوال پوری چارو آکر را آگر یعنی هیچ وقت استاس خبریالو سر ندر آگر زمان در خلکو
السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل موقعیت او څه تغییر کوي چې آواز به واضح نه دی؟ بله وستی او رو مهربانی کوی. بله مهربانی کوی صاحب.
آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته د آزادی رادیو د 15 کلنې مبارکي وایم. تاسو ډېر آزادی رادیو څنګه ډېر خواخوږه او ډېر په زړه پورې خپرونه نشوي. مونږ ډېر په ویاړو.
سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه کور ودان له ټولو اوریدونکو. بیا به هم نوبت ورکو. لومړی پوښتنه.
بله مومند صاحب، آقای سرش پرسان کرد که اهداف کوتاه مدت و دراز مدت اگر یادداشت کرده باشین کوتاه، اگر جوابتون خوش میشیم.
بسیار تشکر از شنونده عزیز ما. شما میدانین که یک رادیویی که روزانه 12 ساعت نشرات داره، طبعا در قدم اول مثل ما که پیشتر گفتم هدف ما ایست که ما مردم خود، شنونده های خود درباره واقعیات روزمره که در داخل افغانستان، در منطقه و در جهان میگذره به اونا معلومات دقیق و موثق تقدیم بکنیم. ای معلومات داشتن درباره وقایع ای برای تصمیم گیری های روزمره هر انسان بسیار ضرور هست. یعنی در یک جامعه که ما در اونجا نو قدم های در راه دموکراسی و آزادی میگذاریم، معلومات یک نقش بسیار زیاد مهم داره و مردم حق دارن بفهمند که در مملکتشان چی میگذره، در منطقهشان چی میگذره و یا در جهان چی میگذره. ای از وظایف اساسی و مهم رادیوی آزادی است و ما به ای اصل بسیار پابند هستیم. از نقطه نظر اهداف دراز مدت، اگر ما ای را به حیث اهداف دراز مدت بدانیم، رادیوی آزادی در پهلوی ازی که بر ضد یک سلسله پدیده های منفی هست، یعنی بر ضد تروریسم، بر ضد خشونت، انواع و اقسام خشونت و یا پدیده های منفی دیگه هست، رادیوی آزادی از دموکراسی حمایت میکنه، از آزادی بیان حمایت میکنه، از حقوق بشر، از حقوق زنا، از حقوق جوانا حمایت میکنه. ما در نشرات خود کوشش میکنیم که امی اصول را تا جایی که ممکن است به شکل عام فهم عرضه بکنه به مردم و در جریانی که افغانستان به سوی یک نظام آزاد، دموکراتیک و مرفه قدم میگذاره، ما هم در پهلوی از او امین نقش را ایفا بکنیم که ما از دموکراسی و آزادی های مربوط به دموکراسی حمایت بکنیم که امو اهداف در واقع دراز مدت ما را تشکیل میده. برازی که یک پروسه طولانی هست و ما در جریان پروسه همراه با اینمی جریان قدم میگذاریم.
تشکر.
بله او مومن سب یو شکایت دو کسو بلکی وکو، یو اوریدون که یو چه وی کوی صافی تا تاسی خبری آل نرسته و یو وای تاسی تروس پریزموش حال نه دی اخیسته یو شمیر نورم ویل چی تاسی دی ټول خواو خبرونه نشوي پدی کی څه وایست
ازادي رادیو تل هڅه کړی ده چې زمونږ خبریالان ته مونږ دا زمینه مساعده کړې هم د تر ډېره حده پورې چې دوی وشي کړی د افغانستان بېلابېلو ولایاتو ولسوالیو او نورو مرکزونو ته ځانونه ورسوي او د هغه ځای د خلکو د ژوند ستونزو مشکلاتو او د نورو په باره کې مستقیما د هغه ځای راپور ورکړي. کوی صافي خو یو مهمه ولسوالي ده او زنه پویګم داسې به هم نه یي چې زموږ خبریال به هیڅ کوی صافي ته نه یي تلی. زه به په دې حیسه کې او دغه وکم تحقیق وکم او که امکان یي وو مونږ په پروان کې خپل خبریال لرو احمد هنایش نومیږي او زه به احمد هنایش ته وظیفه ورکم چې کوی صافي ته لاړ شي او د هغه ځای د خلکو سره د نږدې وګوري او د هغه ځای د حالاتو او که خدای نخواسته ستونزې پکې وي په هغه باره کې مونږ ته دقیق معلومات راکړي.
او مومن صاحب یوه لاره خو یې همدا هم ده چې شاید په ټولو سیمو ته ازادي راډیو خبریالان ونه لري او ونه لیږلی شي. البته کوی صافي خو شاید لکه څنګه چې تاسو ویل نږدې سیمه ده. یو لاره همدا ده چې د ازادي راډیو بېلابېلو خپرونو ته چې په مستقیم ډول په ژوندۍ بڼه خپرې شي اورېدونکي ټلیفون وکړي او له دې لارې خپل مشکلات بیان کړي.
دا خو مونږ د ولسی ژورنالیزم چې ورته وایو د دې مونږ په ټولو خپلو خپرونو کې د دې اعلان کړی دی. زمونږ خلک کولی شي د ټلیفون له لارې زموږ په ټولو خپرونو کې په مستقیمه توګه برخه واخلي او هر ستونزه چې مونږ ته بیان کړي دغه محترم اوریدون کی چې د کوی صافی نه ټلیفون وکړي په خپل د کار وکړي او دا د کوی صافی نور وسیدون کی هم کولای شي ک هر مشکل ولري هر ستونزه ولري کولای شي مستقیما مونږ ته ټلیفون وکړي او خپل مسائل مونږ سره مطرح
او یا هم د افغان بسیم د تاسو واتل شمیرې لاره خپل نظر او مشکل بیان کی. یو شمیر اوریدون کو دی ازادي رادیو د 15 کالیز په مناسبت پیغامونه راستولې څو به ول بلم نسیم زیرک له هلمند لیکي وای د رادیو د 15 کلیز مبارکی د دی رادیو ټولو کارکونکو مشرتابه ته وایم. عبدالصدیق ځلان له خوست لیکي وای د ازادي رادیو د 15 کلیز په مناسبت مبارکی وایم او د زړه له کومې د ازادي رادیو د خدمت مبارکی وایم. راز محمد له کندهار لیکلی دی چې د ازادي رادیو د 15 کلیز مبارکی ټولو افغانانو ته وایم. بل اوریدون کې بصیر هلمن له کابل لیکلي وای زما د خوش خبریالان احمد شیبر او فرشته جلال زیدی. بل اوریدون کې ډاکټر متاسفانه چې نوم نه لوستل کیږي یوازې ډاکټر لیکلي دی له زابل څخه وای د ازادي رادیو موږ د سیمې او نړۍ له مهمو موضوعاتو خبروي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکلي دی چې له ازادي رادیو ډیره مننه چې د افغانستان او نړۍ له حالاتو مو خبروي.
بله تشکر. خب تا خبرها 8 دقیقه داریم، باز یک فاصله به خبرها میتیم و دوباره ادامه میتیم. نیم ساعت دیگه شنونده شما بعدن هم میتونید تلفن بکنین. همچنان علاوه باید شبه که تلفن اوتومات رادیو آزادی هم در خدمت شماست. وقتی که از کوی صافی ده او پیام بگذارین حتما ما روی از او کار میکنیم.
خب برای اودیدی پیغامونه دی آزادی و آوریدون که پر پروانه که
نشر میشه. برای لوزی برنامه های زنده مستقیم زیاد داریم، مثل ولایت به ولایت مخصوص بعض ولایت ها میشن.
یعنی تنها شامل کسایی که در کوی صافی زندگی میکنن نه، بلکه از هر ولسوالی از هر منطقه افغانستان مردم میتونن مستقیما برای ما تلفن کنن که در برنامه امو پیغامگیر ما که پیامای از اینا ثبت میشه و ما بازور نشر میکنیم و یا از طریق مستقیم تلفن یا از طریق برنامه اسمس ما میتونن که توسط اسمس برای ما گزارش روان کنن و یک تعداد زیاده هموطنهای ما این کار هم میکنن. دیگه ما امیدوار هستیم که او کسایی که اگر ما نتانسته باشیم و این مشکل ما هم مشکلات خود را شاید داشته باشیم در بعض مناطق، اگر ما رسیدگی کردن نتانستیم اینا خودشان مستقیم میتونن از این امکانات استفاده کنن.
بس بیا اوریدون که تاور شده تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
راتو آزادی پنج سال کاریه مالکی وایی تاشت.
سلامت هستی.
و لامدا اونه داشت که دیروز باهی سر مرکه نه پس از
الازار پیکوی بل خبر دار چې د موسی ورسالی کې تاسو هغه نه لری هیڅ خبري ال نه راځي نو ته
درست
څنګه ملکان ته شهادت ورکړي یا عام خلک په تل کې چې پښتنه نه کوي
سیده مننه سلامت اوسه دې موضوع ته مخکې جواب وویل شو خو خیر بیا هم کورونا چې ټلیفون دی وکبل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
خپل سلامونه سلمان صاحب ته نظر صاحب ته او محترم مدیر صاحب ته وړاندې کوم مخکې د ازادي رادیو د پندلسمې کلیږي مبارکی تاسو ته او بالخصوص افغانستان ټول هغه غیر ولسته چې له اطلاعاتو او له خبرنه محروم و هغوی ته وایم خدای وکړي چې دغه 15 کاله د ازادۍ له رادیو سره یې په ښه مینه او په سوکالۍ کې تیر کړي وي. سروان صاحب باید دغه علاوه کړم چې د ازادۍ راډیو د افغانستان د خلکو غوږ او سترګې ده. د نن ورځ په حالاتو کې که مونږ تاسو وګورو د افغانستان دغه سختو شرایطو ته د ازادۍ راډیو مونږ د افغانستان له هر ګوټ ګوټ نه په هره لحظه په هره دقیقه او په هره ثانیه کې مونږ خبروي. نو د ازادۍ راډیو ټولې خپرونې په زړه پورې دي، د اورېدو وړ دي.
بله حاجی صاحب عظیمی په د اخیری شپه کې دی اواز قطع شو. خیر کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي.
بله بفرمایئ.
بله
بفرمایئ. وعلیکم السلام. بله بفرمایئ ما مشنایم شما.
بله خبری وکړئ.
بله سلام
علیکم. بله شما بخیر ما را نمیشنوین ادامه بتین سیب صحبت تانه.
بله سلام علیکم خوشحالم
مهربانی که وسه
بله
متاسفانه دوی آواز نوری بل اوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سرواز صاحب تاسو سلام او نظر صاحب تاسو استاد مدیر صاحب تاسو سلام علیکم هله ته جوړ جوړیا
سلامات اوسه
دغه ساتای مو کولنه.
بله صافی صاحب بفرمایید.
ازادۍ راډیو حضور دوه کال نورم ماشاءالله ډېر ښه راډیو ده ځکه چې حقیقي خبرونه مونږ ته وایي. خبرونه چې افغانان ورته اړتیا لري خو زما په کې دوه خپرونې ډېر زیاتې خوښېږي ازادۍ په څپو کې او میکرافون ستاسو.
درست ډېره زیاته مننه چې نظر دې څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو.
بله بفرمایئ. بله شنوندی عزیز بفرمایئ.
خبر
وعلیکم.
خیر بخیر تحمل
سلامت و سمیر بانی که وی صاحب
او رای.
بله صاحب خبری دی او رو
کنم و مارکی رو کردم
کرد بادن. سلامت و سمیر منه نه
ستاسو چه کارو پیکرن ستاسو مجا پاکتا که او پرگرام در تلیپونی براور که تاکي او تاسو مدارې کې زغونه هو زکه دغه د افغانستان حکومت باسي دا د دې چې خپل اړخ زغونه هغه نه سپاري حکومت ته تاسو د رادیو صحیح رادیو دا خاص مثال خلکو څنګه ماوري کړه.
bale سيده ډېر زياته مننه.
او تاسو یو د افتکی او زمون ته موخه چې هغه استاد د ټلیفون لرکو د غاصبینو د غرو او د خراب خلکو اطاق بیا د حکومت ته ورسول دا شکایت نه زمونږه.
درست ډېر زياته مننه. موږ هم داسې خبرونه لرو. مومن صاحب ورسره درته وایي چې کوم پروګرامونه لرو موږ په دې کې ازادي واوریدونکو ځینې نور پروګرامونه کې ستاسې هم دا ډول مشکلات مطرح کیږي. خو خیر بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
بله حیات الله جهانی ام نزابن نمی اړیکه نیولې ده.
سلامت اوسئ.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو په خاص توګه مشتابو ته د ازادي راډیو 15 کلنۍ مبارکي وایم. زما ازادي راډیو له ترنو میلمنو څخه دا غوښتنه ده چې په زابل ولایت کې ازادي راډیو خپل خبریان نه لري او یوه غوښتنه مې په خاصه توګه دا د ازادي راډیو چې دغه اف ایم کونځي چې د زابل ولایت کې مرکز کې کار کوي په ولسوالۍ کې نشته. تا مې غوښتنه ده کدا چې ته ولسوالۍ ته وغځول شي خلق دی لیواله دی ازادی رادیو او یو درایمه پختنه می غوښتنه می داده چې دغه دی کرکټ بازیان نن سبا په افغانستان کې افغانستان ملي ټیم ډیر مخ تللی دی کچت ازادی رادیو دغه بازیان دی دغه پاک لبانی څه معلومات زیات کی خبرو ورسته مثال خلکو دی پاره خلق دی لری پروتو چې موږ دی لاسرسی نه لري انټرنیټ څخه دی ازادی رادیو دغه مو پختنه ورسیږي ډیر مهرباني بمنوي
درست محمد صاحب وقت صرف دیر ثانیه پاتې دی دوی ته څنګه په دې دیشي به کې جواب وایست کله خبرونه ورسته
د خبرونه ورسته به دغه وکړو ځکه ځینې ځوابونه دي چې په دیر ثانیو کې
سره ځواب
نشي ویلی
نو زه به په دې دیر ثانیو کې څو پیغامه دي اوریدونکو ولبلم فتانه عثماني له زابل لیکي د ازادي راډیو ټول پروګرامونه مې خوښتي تر ټولو زیات مې د ازادي په څپو کې پروګرام خوښتي بصیر هیله من له کابل لیکي محمد صاحب اوس ولې په راډیو کې تاسو پخپله کار نه کوي منځ